سهار اته بجې دی د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر ویل افغانستان د دوی د ځواکونو د وټولو پریکړه لولس مشر جو بایدن سره ده. د ترکیه د حکومت پر تازه پریکړه اروپایی او نورو مشرانو انتقاد کړی دی. په هرات کې 14 شپږ سرحدي پوځیان ووژل. په نیمروز کې کمال خان بند را روانه چهار شنبه پرانیستل کیږي. د ایران رهبر له ایرانه د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د هرات تورغونډي پر لار د ماین چاودنې د افغانستان شپږ سرحدي پوځیان ووژل. د هرات والي عبدالواحد قتالي ازادي راډیو ته ویل پیښه د یکشنبې مازدیګر د روبات سنګي ولسوالۍ په اړوند سیمې کې هغه وخت وسوه چې د دغو ځواکونو هم وی ټانګ پر شخصي ماین ور برابر سو.
در مسیر شهرا پرسونل قوای سرحدی ما
د لارې په اوږدو کې زموږ د سرحدي ځواکونو یو موټر د دښمن پر ماین برابر شوی دی. په خواشینۍ سره چې زموږ شپږ سرتیری شهیدان شوي دي. دښمن پر لویه لاره فزیکي حضور نشي درلودلی. متاسفانه له موقع استفاده کوي او ماینونه دي.
د والی په خبره په جلسو سرحدي ځواکونه کې د سرحدي پولیسو د ټولي قومندان ضیا خان هم شامل دي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ناتو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې بلینکن به د سیشن بی او چهارشنبې په ورځو په بروکسل کې د ناتو په غونډه کې برخه واخلي. دی به د ناتو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي. پیلامیه که دغه راز راغلی چې بروکسل ته به په دې سفر کې د چین او روسیې پر موضوع، دغه راز په افغانستان کې د ناتو پر نقش، سایبری امنیت، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه، اقلیمی بدلون او نور مسایلو هم خبري وسی. د اروپا او آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال فیلیپ ریکر د بلینکن د سفر په درشل کې ویلي چې واشنگتن د ناتو له متحدانو او نورو شریکانو سره په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه نږدې مشورو ته متحد دی. د محل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر شاوخوا لا سوزر و ترسیجه چه افغان امنیتی زواکونو تا سلام مشوره برکوی او روزیه. په نیمروز کې د کمال خان بند د پرانیستې مراسم چې ټاکل سوی و نن تر سرسی دوه ورځې ځنډیدلي. د نیمروز چارواکي وایي دغه بند به د چهارشنبې په ورځ پرانیستل سي او په خبرې ولسمشر محمد اشرف غني د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کوي. د نیمروز د والي ویان رحمت الله عمری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دیوار استنادی این بند 16 متر
ده. دغه بند استنادی دیوال 14 متر لوړوالی لري. دا بند 2188 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کوي. د دې ترڅنګ دا بند کولای شي چې 9 میگاواټ برېښنا هم تولید کړي.
کمال خان بند چې د نیمروز په چار برجک ولسوالۍ کې پروت دی لسګونه زره هکتار مځکه هم خړوبولای شي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای وایي که امریکا او متحدان غواړي چې تهران بیرته د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته ستون سي باید واشنگتن له ایران ټول بندیزونه لري کړي. خامنه ای په یو ټلویزیوني وینا کې وویل زموږ دریځ څرګند دی او بدلون نه دی کړی. د امریکا ټول بندیزونه باید له هوکړې سره سم لري سي چې موږ بیرته اټومي تړون ته ور وګرځو. د زیاته کړه پر ایران د فشار راوستلو تګلاره ناکامه وه. د خبرداري ورکړ چې د جو بایدن اداره هم دغه کار ته قدم ورکړي ناکامه بسي. د بیلاروس په پلازمینه منسک نورو شهرونو دغه راز د پولین په مرکز وارسا کې پرون د بیلاروس د رژیم مخالفانو مظاهرې وکړې. دا د هغو اعتراضونو د دوام برخه ده چې بیلاروس کې د تیر اګست میاشتې له ولسمشرۍ ټاکنو وروسته پیل سوي. د منسک په سوخاریو سیمه کې ښځو لاریون سولهیز او د نورو ښځو د ملاتړ په خاطر وو. مظاهره چند الکساندر لوکاشینکو چې ځان یې د ټاکنو ګټونکی اعلان کړی استعفا او له سره ټاکنې غواړي. د پولنډ پلازمینه وارسا کې هم یوه ډله اعتراض کوونکو د بیلاروس د مخالفانو بیرغونه لیږدول او د بیلاروس له اعتراض کوونکو سره یې پیوستون وشود. جرمنی د کورونا وایرس له کبله نافیسوی ټولبند نور هم تیم دیدوی چې له دې سره جرمنی وروستی اروپایي هیواد سو چې تازه محدودیتونه لګوي. دا به د اصل کې ده چې په اروپا کې د کورونا وایرس درېمه څپه خپره سوې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او نورو حکومتي چارواکي نن دوشنبه د کورونا وبا پر موضوع د بحث لپاره غونډه کوي. د رسنیو د راپورونو له مخې د مرکل د دفتر په یو پریکړه لیک کې د اپریل میاشتې 13 په ملي سطحه د ټولبند د تمدید پیشنهاد سوی دی. او د کاناډا یو پخوانی ډیپلومات مایکل ګوویرګ نن دوشنبه په چین کې د جاسوسي په تور محاکمه کیږي. دغه قضیه د اوتاوا او پیکینګ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د یو بل کاناډایي تجار مایک سپاور محاکمه چې د تړلو دروازو تر شا وه پای ته ورسېده. سپاور د 2013 کال په ډسمبر میاشت کې د کوویرګ تر نیول کېدو وروسته نیول سوی و. د دغو کاناډایي وګړو نیول کېدو ته تر ډیره د کاناډا لخوا د چین د ټیکنالوژي کمپنۍ هواوی د مالي افسر مینګ وانجو د نیول کېدو د سیاسي غچ اخیستنې په سترګه کتل کېږي. وانجو د 2013 کال په ډسمبر میاشت کې د امریکا په غوښتنه نیول سوی و. اته بجې او شپږ دقیقې سوي تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د امریکا دفاع وزیر ویل افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایډن سره د لوید انستین پرون له ولسمشر سره د افغانستان پر موضوع خبري وکړه.
دوړو دوړو پر تاوتریخوالی باندې اندېښنه څرګنده کړل او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر مستسوي اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې.
په تیره یوه پیړۍ کې مو د افغانستان د مطبوعاتو لوړو ژورو ته هم په یوه مفصل راپور کې کتنه کړې.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 30 خبرونه نشرې دي.
په تیره پیړۍ کې مو د افغانستان د روغتیا سکتور ته په بل راپور کې کتنه کړې ده. دغه راځورې چې د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې د اروپا شورا د ترکیې پر هغې پریکړې نیوکې کړي چې خپل هیواد د ښځو د حقونو له یوه تړونه ایستلی. د امریکا دفاع وزیر ویل افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایډن سره ده. لوی داستین دغه خبرو پرون کابل ته د خپل لومړني نایلان سیوي سفر پر مهال کړې ده. اسد الله الدین او نور تفصیل.
لوید آستن د امریکایي ولسمشر جو بایډن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته سفر وکړ، هغه هیواد چې د دوی د تاریخ اوږده جګړه پکې روانه ده. دغه سفر داسې مهال تر سره شو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مهلت ته 40 ورځې پاتې دي. له افغانستانه له بیرته روانېدلو مخکې ښاغلي آستن له خبریالانو سره خبرو کې د ځواکونو د وتلو یا پاتې کېدو په اړه له تبصرې ډډه وکړه او وی ویل دا پریکړه به جو بایډن کوي. نوموړي ویلي دا ښکاره ده چې دغه هیواد کې د جګړې کچه ډېره لوړه پاتې ده.
دا ښکاره ده چې دغه هیواد کې د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه پاتې شوې. موږ واقعا غواړو چې تاوتریخوالی کم شي. زما په فکر که دا کموالی راشي دا د یو ریښتینی ګټور ډیپلوماتیک کار لپاره شرایطو ته لاره پرانیزي.
افغانستان ته له سفر مخکې بیا ښاغلي آستن ویلي وو موږ غواړو چې د افغانستان جګړې ته با مسؤلیته پای ورکړو. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال هم نه وایي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې شوي او کنه، خو په خبره یې په روان تاوتریخوالي اندېښنه وښودل شوه.
په دې ملاقات کې دواړو لورو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر مستسوي اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې.
د کابل له سفر وروسته ښاغلي آستن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د غوږ نیولو او زده کړې لپاره تللی وو. د وړاندې لیکلي دا سفر ماته ډیر ګټور و. دا به په هغې ارزونه کې زما معلومات ډیر کړي چې دا مهال ترسره کیږي. تیره اونۍ بیا د امریکا ولسمشر جو بایډن یوه مرکه کې وویل د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو ایستل ورته سخت وي. بایډن له ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل که دوی له مې میاشتې وروسته خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي د لنډې مودې لپاره به وي. دې خبرو بیا د طالبانو غبرګون پارولی او ویلي دي امریکا باید د دوه د تړون لمخه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې خپل ټول ځواکونه وباسي، کنه دا واقعي په پړه به یې په خپل غاړه وي. دا مهال د شمیرو لمخه د امریکا 2500 او د ناتو شاوخوا 1000 سرتیری په افغانستان کې دیرا دي. دوی افغان ځواکونو ته سلام مشورې او روزنه ورکوي او کله ناکله د طالبانو ضد عملیاتو کې هم برخه اخلي.
د پیړۍ هلی
زنائی دے دے اس میں الیکٹر کی زکون کو لیکن ہر شہر اور سیڈن کی ہم پتیر لسیس کی مانا مخفل تعلیمات پر شروع کری تھی اوغار میں چیدہ ہم نورے پر مخفوظ ہم اپائندے کے وغار میں چیوشا ڈاکٹر ازان سخطی جو رکم او خفل زفلی ولس تا خدمت وکرم ہم دار از زمان پارا یو شخ خاطر ادا تھی چیز زمیش پکرنے کے لمنی غرے چی شیزنا غرے چی مکتب ترازی او درس وائی حقا زیم وزاقوار ہم چی دو دیل پار ہم دو اعتبار وگت ہم او دا ہم اور تصابیت کم چی شیز ہم یو سا قوالی تھی اخفل ولس خدمت وکم او غارم چی پراتنین کی کلونی کی درس سب ثبوت ورسو اخفل کنی دی دا پاور برکن.
په همدې خبرونه کې مو په یو پیړۍ کې د افغانستان د رسنیو لوړو ژورو د غرض د روغتیا سکتور ته کتنه کړې ده، خو ساجمل اند د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر لوید آسټین په ناڅاپي سفر لیکنې او رپورټونه خبرې کړې. لوید آسټین پرون په کابل کې افغان جمهور رئیس اشرف غنی سره وکتل. د دوی د خبرو یو بحث ته تاوتریخوالی کمیدل او د پایدار سولې ټینګېدل خودل شوی. بلومبرګ په یوه لیکنه کې ویلي آسټین افغانستان ته په داسې حال کې سفر کړی چې له دې هیواد څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو ضربله جل رانږدې کیږي. د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دوره کې امریکا تیر کال فبروري کې طالبانو سره په دوحه کې افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې کچېرې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي امریکایي سرتیري به د مې تر میاشتې پورې له افغانستان څخه په بشپړه توګه وځي. طالبانو د امریکا له اوسني جمهور رئیس جو بایډن څخه وختي چې د دوحې هوکړه په بشپړه توګه عملي کړي. خو بلومبرګ په دې لیکنه کې د ای بی سي ټلویزیون سره د جو بایډن وروستۍ مرکې ته اشاره کړې چې وایي د روان کال تر مې میاشتې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل ممکن خو سخت دي. په لیکنه کې وړاندې لولو آسټین روان کال فبروري په میاشت کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د امریکا پر ستراتیژۍ په غور بیا کتنه وکړي او دا چې د افغانستان حکومت او متحدان به یې حیران نه شي. د وال سټریټ ژورنال رسپانې هم په دې اړه لیکنه کړې، وایي دا لومړی ځل دی چې د بایډن د ادارې یو لوړ پوړی چارواکی افغانستان ته سفر کوي. لیکوال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په برخه کې رانږدې کیدونکي ضربله جل او د ای بی سي ټلویزیون سره د جمهور رئیس بایډن وروستۍ مرکه هم یاد کړي. بایډن ویلی که چیرې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ضربله جل تمدید هم شي د اوږد وخت لپاره به دوام ونه کړي. ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 2500 کسان ګڼلې دي، خو نیویارک ټایمز ورسپانې تاسو ته امریکایي، اروپایي او افغان چارواکو له خولې رپورټ ورکړی چې امریکا په افغانستان کې زر تنه اضافي سرتیري لري. نیویارک ټایمز هم کابل ته د آسټین سفر په اړه لیکنه کړې او په یوه برخه کې وایي چې د امریکا د دفاع وزیر تر دې سفر مخکې ویلي اوسنی کړکیچ به په مسؤولانه ډول پای ته ورسي. وړاندې راغلي آسټین د شنبې په ورځ هند کې خبریالانو ته په ډاډ وویل چې که جمهور رئیس بایډن ورڅخه وغواړي کولی شي ټول امریکایي ځواکونه د مې تر میاشتې له افغانستان څخه وباسي. په لیکنه کې ویل شوي چې آسټین په نوروز کې کابل ته سفر کړی، هغه ورځ چې د داعش ډلې ګواښ کړی و بریدونه به پکې وکړي. د ورځپاڼې په وینا ښایي له همدې کبله د امریکا د دفاع وزارت نوې غوښتي چې د دې سفر په اړه مخکې له مخکې په رسنیو کې څه ووایي.
امریکا، اروپایي ټولنې او د اروپا شورا د ترکیې پر هغې پریکړې نیوکې کړي چې خپل هیواد د ښځو د حقونو له یوه تړون څخه ایستلې. ولسمشر اردوغان د ګوند ځینو چارواکو دغه تړون د کورنیو دودیز جوړښت ته ګواښ بللی. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي د ښځو د حقونو په اړه د استانبول له تړونه د ترکیې وتل خواشینوونکې پریکړه ده. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ یوه اعلامیه کې ویلي له دغه تړونه د انقرې وتل سملاسي او بې دلیله دي. د جو بایډن په خبره د ترکیې دا کار د هغو نړیوالو اقداماتو لپاره خواشینوونکی دی چې په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف پیل شوي دي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر هم د یکشنبې په ورځ د ترکیې پر دې پریکړې نیوکې وکړې او له انقرې وغوښتل چې بیرته د ښځو د حقونو دغه تړون ته وګرځي. اورسلا وندرلین ویلي ښځې د خپل ملاتړ لپاره د یوه پیاوړي چوکاټ مستحق دي او په خبره یې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی د زغملو نه دی. نوموړي د تړون له ټولو لاسلیک کوونکو هیوادونو وغوښتل چې دا معاهده تصویب کړي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل هم د ترکیې پریکړه ته ورته غبرګون ښودلی او له ترکیې چارواکو یې غوښتي چې له خپلې پریکړې په شا شي. بورل ویلي هیله من دی چې ترکیه ژر د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع په خاطر له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. د دا کار د یویشتمې پیړۍ د بشري حقونو، سولې، امنیت او برابرۍ اصلي عنصر یاد کړی دی. د اروپا د شورا عمومي منشي ماریا پیسنوویچ بورس بیا د انقرې دا پریکړه ویجاړوونکې بللې ده. د ښځو د حقونو په اړه د استانبول تړون په 2011 کال کې د اروپایي شورا لخوا په دې هدف جوړ شو چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او کورنۍ زور زیاتی پای ته ورسوي. د استانبول دا تړون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هغه مهال صدر اعظم و لاسلیک کړ چې وروسته پارلمان کې هم تصویب شو خو هیڅکله عملي نه شو. د شنبې په ورځ زرګونه کسانو په ترکیه کې مظاهره وکړه او د ترکیې له ولسمشر نه یې وغوښتل چې له خپلې پریکړې لاس په سر شي. دا مظاهرې په انقره، استانبول او ازمیر ښارونو کې وشوې. د استانبول تړون د ښځو او سړیو د حقونو په برابرۍ ټینګار کوي او له حکومتونو غواړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي، قربانیان خوندي او عاملان محاکمه کړي. خو د اردوغان د اسلام پلوه ګوند ځینې چارواکي پر دغه تړون د بیا کتنې ملاتړ کوي او استدلال کوي چې دا تړون خلک طلاق ته هڅوي او د کورنیو دودیز جوړښت ته ګواښ پېښوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه پیړۍ مزل د افغانستان د رسنیو لوړې ژورې له امن افغان راپیل او بیا تر دې دمه د افغان رسنیو مزل د امیر شیر علی خان په واکمنۍ کې له شمس النهار راپیل سو سراج الاخبار د مزل لوړو پړوي ته ورسوه او وروسته امن افغان پراختیا ورکړه. نور په دې راپور کې
افغانستان سوار لسمه مطبوعاتي پیړۍ د امان افغان د دیار لسوه المریز کال د وری یا حمل د میاشتې له لومړۍ غڼې راپیل کړه. دا د سراج الاخبار ځایناستې شوه چې د نوي واکمن امان الله خان په نامه امان افغان نومول شوې وه. د نوي کال او پسرلی پاړه یو مطلب، کورنی او بهرني خبرونه او دغه شان ګڼ نور مطالب په دې غڼه کې ځای شوي وو. ترسنه او دا مزل د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال له شمس النهار راپیل شو، سراج الاخبار لوړو پوړې او تورسو او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړی غنه د نوې پیړۍ په درشل کې ټیک دوه کال وړاندې د 2019 لمریز کال د وری په 22 خبره شو. مطالبو کې تشویق، ویختیا او د وطن پالني روحیه تر نور هر څه براوه. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم ویل شي ګڼ رسنیز مزل سره غاړه غړی پیل شول. ډېر هم شوی او خې هم، او یوازې کابل نه وو، ورو ورو ولایتونو هم خپل خبرونه وموندې. افغان لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع پر ځانګړي څېړنې کړې دي.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 30 خبرونه نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان وو، په قندهار کې طول افغان وو، په ننګرهار کې اتحاد مشرقي وو، په مزار کې اتحاد اسلام وو، په قطغن کې اسلام وو، په پروان کې ستاره افغان وو، په پکتیا کې غازی وو.
ورسپانی او مجلی لا تنکی زوانی ویچه ده هغه محل تر ټولو نوی رسنی راډیوی لړت ور زیات شو. د 200 واټو په زواک یوی روسی خبرون کی وسیلی ل ارتل پلن تر شاوخوا 100 کیلومتر پوري د نوی افغانستان غاګ ورساوه. په عمومي ډول نالو ستولنه کی دای وغوره پرمختیا وچه پیغام مخامخ تر وګور ساو او لوستلوتای ارتیا نه پرې خدا. خود راډیو عمر ډیر لاندو او په کورنی اړو دړ کې جر پرې شو، تر هغه چې ورسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د راوتلو لار جوړه شو. د ټلویزیون راتک تر دې هم وزندید او ویله نیمه پیړۍ ورسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی او ډګر تر ووت. که څه هم راډیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خبرونو پیل کړی و، خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډېره یې لوستونکي دولتي مامورین ول. لیکوال او چیرونکې حبیب الله رفی وای
اخبارونه خپل وستون کې درلود خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډیر ګرانو ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشریدل هتاه زما یاد دی وخت ز غزنی ته تللی وم په هر دکان کې به د صنایع اخبار پروت و ټول افغان هم همداسې و نور اخبارونه هم نو په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت درلود او حتی که به چا نه شوی لوستی د ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خپرول حکومت او استادان ورته مقرر کړي وو چې د ښار په بیلابیلو برخو کې ولولي او خلک به پرې راټول وغو به اورید.
له دې وروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکاني واک ترلاسه کړ حبیب الاسلام د امان افغان خپرونې ځای ونیو. افغان خبریال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکاني د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي.
سقوط مطبوعات در افغانستان د وخت امیر حبیب الله کلکاني یعنی سقوط کامل بود. د وخت کلکاني تنها جریده حبیب الاسلام برآمد. ما از مطبوعات حرف نداریم.
د کلکانی تر نه میاشتنی واک وروسته چې کلا نادرشاه د هیواد ټولواک شو رسنیو بیا هم د امانی دورې غوړېدا تر لاسه نشو کړای. که څه هم نادرشاه د کلکانی خلاف لوست او په بهرنیو ژبو په هېدو خوایل کیږي د رسنیو په برخه کې د منځلاري تک زکه غوړه کچې فکرې کاوه حسینه د امان الله خان په څیر لغبرګونونو سره مخامخ شي. حبیب الله رفی ازادي رادیو ته ویل چې د نادرشاه په واکمنۍ کې ځینی آزاد خبرونه بند شوې او یو شمیر نوري تر کلک سانسور لاندې وي.
د نادرشاه پر اتلو سره بیرته مطبوعات را ژوندۍ شول لیکن په ډېر احتیاط او پای نهال کې هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود هغه د نادر خان په وخت کې نه و. اخبارونه سانسور و، آزاد خبرونه ته اجازه نه و، سرکاری خبرونه د دولت تر سخت سانسور لاندې وي او هغه کسانو چې وختل خپل افکار نشر کړي د هغو د افکارو د نشر لپاره زمینه نه وه.
د نادرشاه له وژل کېدو او واکمنۍ ته د ده د زوی ظاهر شاه له رسېدو سره چې لا هم واک تر ډېره د ده له تره محمد هاشم خان سره و دغه وضعیت یوه نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ. خو د هغه د بل تر شاه محمود خان د واک پر مهال رسنیو ته د پاملرنې نوې فصل پیل شو. په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خواهی د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدای. په دې دوره کې ځینې آزاد او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې. وطن، ندای خلق، ولس او انگار حق جریدی وی چې د خپلواکۍ، دیموکراسي، اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خبرې دي. د سردار محمد داود خان د صدر اعظم په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو. د څیړونکو په وینا داود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې پر رسنیو کې خبرې شي. خاغلی رفیع ویل خو هغه مهال چې په 1202 المریز کال کې داود خان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه یو ځل بیا د ظاهر شاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزي په نوم یادوي. د نوموړي په وینا خولیوي لسیزي وروسته هغه مهال چې په 1252 المریز کال کې داود خان د سپینې کودتا په پایله کې له ظاهر شاه بشپړ واک واخیست د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. دی وای په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوی ازادي له منځه ولاړه تر دې چې په 1255 کال کې پر داود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د اتصور له کودتا وروسته د بیان ازادي لا محدوده شوه.
په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم زما نظر د وطن هغه
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکی د افغانستان د ملي تلویزیون رسمي افتتاح کوي. خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفی وایي چې په دې دوره کې تر ډېره رسنۍ د پخواني شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وی او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړي وه.
لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله پوغو کې اخبارونه مطلق کمونیستی روحیه نشریدل. زما یاد دی قیام حق و دینی مجله و بغو که هم دی کمونیستی مطالب خبراوال نپدی ترتیب دوی غختل چی یو دیو پیو دی افغانستان طول خلق دی روس پر فکر کردی و روس تایی ورواره.
لدی وروستا د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنۍ او جګړو بوختو او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکم ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنۍ او د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر اتسنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودې چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول.
مجاهدین قامت مو اولین دفعه د اقل د تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتي حزبی و خصوصي بود. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالایسار را جور کرد، بالایسار و کابل را افتنامش را، تلویزیون آقای حکمتیار در جنوب کابل. خب دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشونیم.
د شریعت رادیو
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وی. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق شه د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دنده درلوده. ازادي رادیو ته ویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپی رسنیو پرته نور څه نه وو. دی وایي د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوې ترانی، ناتونه، حمدونه، د لیکونو للارې د خلکو اسلامي پښتون ته ځوابونه ویل د شریعت غږ رادیو د خبرونو منصبانګي وي.
اما شریعت غږ رادیو سم په مرکز کې و، په ولایتونو کې زیاتره فعالیتوي، په قندار کې فعالیت خو توجه رادیو ته ډیر درلودل او زیاتره خبری برخه او دغه راز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډیره توجه وسه. هغه ترانې اوس په آرشیف کې موږ لرو تقریبا، نو زیاته برخه هغوی خبرو ته اسلامي پروګرامو ته او ملي د ترانې سه بې سازه ترانې وي په ترنم کې دغه ته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیری او انګیزه وه. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړی وو د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخون کې وو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکي رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکوونکي او ځینې پخواني افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو خو د کیفیت له اړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم:
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤلانه او په یو نوه انارشیک شکل باندې وکړ او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغه شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعت نشي هغه سې نوي نازاد رسنۍ داسې فعالیت کړي چې هیڅ نو اصول او ضوابط مراعت نه کړي.
خو د یو شمیر رسنیو مسؤلین که څه هم مني چې په دې دوره کې کیفیت ته ډیر پام ونه شو خو دوی وایي لویه لاسته راوړنه بلل کېدی شي. د کلید ګروپ رئیس نجیبه ایوبی وایي ستونزې موجودې وي خو په لاسته راوړنو هم سترګې نشي پټېدای.
هی کسایی که انتقاد میکنن بدون شک مثلا شاید رسانه افغانستان با سی این این و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای ها مقایسه کنن کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شود. ما فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی با وجود میه حتی اگر بی کیفیت باشه.
د ټولنیز رسنۍ راتک په دی پیړی کې بل هغه لاسراوړنه بلل کیږي چې په نړۍ کې انقلابونه راپورته کړل. په افغانستان کې اوس مهال زیات شمیر کسان ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او تر ډیره ولسی ژورنالیزم پراختیا پیدا کړې ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي لوی اندېښنه دا موجوده ده چې ښایي د رسنیو تیری شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستیو حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجيبه ايوبي او د خزینه خبريالانو د حقونو ملاتړه وحيده فيزي.
تاسو پوهیږئ چې موږ یو حالت کې قرار لرو تر اوسه د سولې خبرې روانې دي، یعنی په یو نتیجه نه دي رسیدلې. دوی غواړي چې موږ سرکوب کې موږ وډار کې سید چې هغه د نه قبلې چې دا کار موږ کړای، لیکن په خوا دا کار کړای و، په خوا موږ خپل دښمن پیژند چې څوک دي. د دې لپاره دوی هتا موږ ته اجازه ورنکړه چې په کانفرنس کې موږ لاړ شو او خبر تیار خبر جوړ کو. نو فصل پسلو کې موږ اندېښنه لرو او زه مطمئنه یم چې سولې وشیم ووس په د وضعیت کې چې موږ قرار لرو په دغه وضعیت کې موږ نشو کار کولای.
ما حداقل توقع ما امی است که باید بمانه، چی بدی داره که نمانه؟ ولی با شناختی که ما از طالبا داریم، از گذشته طالبا داریم، پیوسته با آزادی بیان، با همین شکل وضعیتی که فعلا رسانه های افغانستان دارن، چندان رابطه میانه خوب یا رابطه خوب نداشتن.
خو وسلوالو طالبانو په افغانستان کې په خبريالانو وروستۍ حملو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د معلوماتو لمخې دا وخت په افغانستان کې ل 1500 ډيري چاپی غږیزي او ټلویزیونی رسنۍ فعال دي، او افغان حکومت ویلي چې د هیواد د قوانینو او د نړیوالو تړونونو پر بنسټ د بیان او د رسنیو د ازادۍ درناوی کوي او پرې بنګ دي چې په دې برخه کې لاستراوړنې قرباني شي.
په تیر یو پیړۍ کې مو د افغانستان د رسنیو لوړو ژورو ته کتنه واورېده. په همدې خبرونه کې په تیر یو پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا سکتور ته هم کتنه کوو. د مهمو خبرونو د لنډیز تر خبرېدو وروسته د هرات ترغونډي پر لوی لار پرون د ماین چاودنې د افغانستان شپږ سرحدي پوځیان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي. ویل سوي چې بلینکن به د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې برخه واخلي. په نیمروز کې کمال خان بند د چهارشنبې په ورځ پرانیستل کېږي. تر دوه ورځني وقفه وروسته د نیمروز چارواکي وایي چې په دغه مراسمو کې به ولسمشر غني هم ګډون کوي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي وایي که امریکا او متحدان یې غواړي چې تهران بیرته د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته ستون سي، باید واشنگټن له ایرانه ټول بندیزونه لري کړي. د بیلاروس په پلازمینه مینسک نورو اروپایي ښارونو دغه راز د پولند په مرکز وارسا کې پرون د بیلاروس د رژیم مخالفانو مظاهره وکړي، او جرمني د کورونا وایرس له کبله نافذ شوی ټولبند نور هم تمدیدوي. حتی به جیو دو دیش دقیقی دیم. دو حقو تصویرونو لخبری دو روز تا چی ده میدان وردک به بیسود و ولسوالی که ده افغانستان ده میلی اردوی ده یه بیت سرخیل با تکی ده نسکردو پیش شی پا دیاره چی ده هلیکوپتر چنگ او پا چرده بر بیشتر سوی پشتنی ولار سویدی. په ټولنیز رسنوي کې ځینو کسانو ویلي چې شاید ملي اردو د غلبته ک پر رهبری سبي توغندي نسکوره سوي. اجمل اند نظامی چارو له کارپو او د دفاع وزارت له پخوانی وایاند متقاعد جنرال دولت وزیر سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پښتنه کړي چې خبرو سوي او تصویرونو ته په پام د دې ترخیل وته کې د نسکوري دو د څنګهوالي پاړه دی سوي.
چورلا کې په ټیټه ارتفاع کې ډيري اسي پذیر لري چې دلې شي چې په داشاکا په زیګویا حتی په پیکا ماشیندار باندې سقوط ورکړي، چې ځکه په پارا باندې یا په پیلوټ باندې یا په ټانکۍ باندې مرمۍ لګیږي او هلیکوپټر سقوط کوي. خو دلته چونې انفجار شوی دی، انفجار کیدلی شي چې نږدې فاصله کې یا په کم ارتفاع کې د اوږې د سر راکټ وي، هغه کولی شي هلیکوپټر کاملا تخریب کړي، له منځه یوسي. بله مسله دا ده چې دلته خو په افغانستان کې فاطمین هم فعال دي، هغوی په سوریه کې په جنګونو کې ګډون کړی دی، هلته هم د ځینو وسلو نه استفاده کړې ده. د ایران هیواد هم د دوی نه ملاتړ کوي، دفاع ته نه کوي. د دې نه ډېره لږ چې یو قسم راکټ یې دوی ته ورکړي وي او په هغې باندې دا هلیکوپټر ویشتی وي. خو خبره دا ده چې په دې برخه کې باید څېړنې وشي. دا خو ټول احتمالات دي چې څوک وي سرشانۍ راکټ دی، څوک وي چې یعنی اوتومات او یا هغه رهبري شوی راکټ دی. یو شی چې ثابت دی هغه د هلیکوپټر په نخښه شوی دی، فایر ور باندې شوی دی.
جنرال صاحب د څېړنو لپاره په دې پیښې په ساحه کې له نظامي پلوه تاسو څه وایئ چې داسې پاتې شونی یا آثار پاتې کیدلی شي چې په هغې تحقیق کیدلی شي او د برید نوا یا ډول تھری معلومېدای شي؟
او کاملا دا امکان لري، ځکه د هلیکوپټر یا د چورلکی بدنه هلته پاتې ده، هغه معلومیږي او د هغه راکټ ارشه چې وی د هغه پارچې الته پیدا کیږي که سرشنې راکټ وی هغه هم معلومیږي چې د اوګي د سر نه د راکټ باندې وشتل شوی دی او یا په کوم رهبری شوی راکټ باندې وشتل شوی دی.
علیپور چې خپل موای چې خای د غلوتکا دی دوی د کسانو له خوا وشتل شوی اغه دلیل راوړي چې په ساحه کې جګړه روانه و او په جګړه کې هغه د چا خبره الوان نه ویشل کیږي او د الوتکه د جګړې په شرایطو کې غورځیدلې ده. د الوتکې دغه تصویرونه چې خبره شوې دي څومره خې چې په ساحه کې و جګړه روانه و د الوتکه نسکوره شوې
نه اصلا خبره ده سینه ده اغه د الیکوپټر چې ویشته دی ته معلومیږي په ویدو کې معلومیږي د داخل د قرارګانه رجک شوی دی الیکوپټر کله چې د دیوالونه راوړي کله چې د ساحینه راوړي بیرون په دې ځای کې فایر ور باندې شوی الیکوپټر لګیدلی دی او په خپل هغه وی هلته نه جګړه وه نه کوم بل شی وو نه بل شی وو الیکوپټر کوم مریض یا زخمي راپورته کولو او دې خواته راتللو او بیا په الیکوپټر چې جګړه جګړې ته لاړ وي هغه کې نه نفره نه وي دې کې پنځه نفره سرتیري دي څلور نفره پیلوټان دي دا د جګړې لپاره نه ځي جګړې لپاره چې الیکوپټر دي هغه کې یو نشان ځن وي دوه نفره پیلوټان وي نورې وسلې پکې وي نو معنا دا ده چې په دې کې نه نفره دي دا د تخلیه لپاره لاړه وه چې څوک نفر تخلیه کې روي باسي دا هغه نظامي له لحاظه چې وڅېړي الیکوپټر د دې لپاره نه ده لاړه چې هلته جنګ وکړي او په دوی باندې انداخ وکړي.
جنرال صاحب وزیري دغه الوتکه چې نسکوره شوې د څرخی الوتکه ده دغه ډول الوتکه افغانستان څومره لري د محل دی افغانستان ملي اردو
ګوره موږ خو یو غریب هیواد دی بیچاره هیواد دی نه مهمات لرو نه وسلې لرو نه الیکوپټر لرو نه الوتکې لرو هیڅ څه نه لرو او نه پیلوټان موږ دلته په خپل باندې په هیواد کې روزلې شو هغه په قطر کې یا په تاسو چې هلته په پرا کې په دې ځای کې سلوا کې په امریکا متحده ایالاتو کې چین کې په هندوستان کې په انګلستان کې هغه کې تربیه کیږي یو پیلوټ باندې میلیونونه ډالر مصرفي کې چې تر څو څلور پنځه کالو کې هغه ور شي بیا څلور پنځه کاله تجربه پیدا کی چې نګری لاس کاله ورته په کار دی بار علاوه د پوهنتونو بار علاوه د مکتب نه په خورا الیکوپټر دی د پنځه لسو میلیونو ډالر نه نیولې تر څلوېښت میلیونو ډالر پورې الیکوپټر قیمت دی.
د دفاع وزارت پوخوانی ویان او د پوځي چارو کتونکو متقاعد جنرال دولت وزیری و.
ستاسو له پیغامونو
مشکل می ده و چې لازمون مشکل ده مسلین پر ورسه وی د تسلطالی وزارت شدی د مسلین لفاره به دلشه و لکری دی کارتونه ورته جوړ کړی ده بانک مګر پنځه شپږ میاشتې کې مسلینو ته اتلس سوه افغانۍ یا دوه زره افغانۍ به دلشه ورکړي د دوی اصلي حق چې دی اتلس سوه افغانۍ د میاشتې ده مګر دوی په پنځه شپږ میاشت کې دوه زره افغانۍ به دلشه ورته حواله کړي مسلین له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي لینی نسته همدارنګه مصارف هم ډېر دي نو دوی پر وخت باندې به دلشه ورته حواله کړي نور دا حواله تر مسلین پورې ورسوي ډېر به شوي مننه.
ہندوستان ولایت محمد مدنی آزادی ریڈیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د تذکرو په اړه خبرې وکړم. دغه کوم الکترونیکی تذکره چې په افغانستان کې د توزیعات شروع دي د افغانستان د ملي احصایې ادارې چې کوم دغه تصمیم نیولې ده چې د څوار لسنور او اقوامو دغه قوم نوم چې دی په لیست کې شامل کړي دا یو وخت لیکل ده چې د اقوامو قوم کو ذکر کیږي دغه دي کې تجاوز او توپیر چې نه باید ونه شي ځکه په افغانستان کې هر وګړي هر قومونه دا حق لري چې باید دغه خپل تعریف ذکر کړي. نظمات نظر باندې دغه څوارلس اقوام چې دغه مينونه په تذکره کې ذکر کیږي نو دا یو خطرې کړه ده او موږ دغه پریکړه ته تدریجي سترګو ګورو په دې هیله چې حکومت په خپل دغه دریز باندې او خپل دغه تصمیم باندې جدي او صادق اوسي. السلام علیکم.
زه سید محمد یم له هلمند د کشور سوالی د سره په تماس کې پروره د هلمند د هرات او د کندهار د لوی عمومي لار چې د وروره د بشي خراب ده هر ورځ مټران به شه بس دي دلته مټر چې بس وي دلته مټر په چې بس وي دي زه هیله لرم چې د غلار جوړ او روغ شي. والسلام.
ستاسو پیغام
ستاسي نظر.
په تیر پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا سکتور له کورنۍ تداوی بیا تر عصري طبي علومو پورې په دې راپور کې په افغانستان کې د تیرې بي پیړۍ روغتیایي هڅو ته کتنه شوې.
آیا کله مو فکر کړی چې لږ تر لږ سل کال وړاندې هغه مهال چې عصري طبي وسایل نه و موجود افغانانو خپل درملنه څنګه کول؟
دا ته مالدارو په خو د غوړي ساتل زکه ورته وایي اره بنو لازک پر تړلې و چې راکم به کړیو.
فیض محمد د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اډوان سر مرغاب سیمه وسیدونکو دی. په تیر څوارلسمه پیړۍ کې دوه ویا کال ژوند کړی. دی وايي په یاد دي چې د سیمه خلکو به د ناروغي پر مهال لډیرو لمړنی کورنۍ او طبي بوټو ګټه اخیسته. سپیرکی، بادیان، چمبرخیال، سپیغول، شمکی او یو شمیر نور هغه یونانی درمل و چې خلکو به د بیلابیلو ناروغیو پر مهال ترې ګټه اخیسته. فیض محمد ازادی راډیو ته دا هم وویل چې خلکو به د زخم د وینې د درولو لپاره هغه مهال له نسوارو او خاورو استفاده کوله. دی د یو داسې مهال کیسه کوي چې خلکو به په ناروغه یا بیهوشه انسان باندې آن د مړه شک کوه او تر خاورو لاندې کول به یې.
دور ډاکټر خونو وچ تخصیص یې کړی وای چې روسیاسې دغه خوږه وله نه و سپیرکۍ وه دا شمشو به یې وه دغه یې دوا دغه کېده. لکه به چیرې بیا داسې د دې سره سیحت پیدا نه کوي او مریض به ډېر شدت پیدا کوي د خر بیا د بیمه به پیدا کوي باره بیا جوړونه د پراړه ډاکړه د دیشکې واچ نو باره به یو سپین ژری پو و دا به زه تاسته یو کیسه وکړمه داسې یو سی نظیمه کا ورټول ډېر خورا غټ سړی و نو باره یو سړی خورا ډېر وخت مریض شوی و وره وروړی دشتي داسې نظیمه کوي پوسلې د وشار سره لیدې داته پر هغه وره ورته ویل ول خلا ورکي خلا نو په کور کې په خاطر تکان شخ ډبل ډبل وشي د وسو پینې په ور کړی وسورسه کو ډوډۍ ورته پینا نه هغه ژوند واغ راکم وره چې خلا ور کړی دی یو سات او دوه ورته ویل دی هغه چې کتی هغه وخت ساخه ته دی یعنی مسوي دی خلاص دی کاری نو دا یو دغه وخت یو کیسه جایله به چې ته وایم کړل
څوارلسم پیړۍ نه یوازې ده چې د افغانانو لپاره د جګړو وینې تویونی او کډوالۍ پیړۍ وه تر څنګ خلک له روغتیایي خدماتو هم بې برخې وه. په تېره پیړۍ کې افغانان د روغتیا چې د ژوند اساسي برخه ده زیات له ستونزو سره مخ وه. فیض محمد وایي
دلته مالدارو به پخوا دغه غوړي ساتل زکه ورته ویل اره بنو لازک پر تړلې و چې رقم به کړی و بل د شي ډاکټر یو شي نه و چې وځي په دې کې سوچ به زخم پر جوړې دورالي یا به و بو ونه و دې بار بنو دا د برتنګ و دې ترو کې بل پر شو و چې دا بیا دې ما په زو به و وسی.
د فیض محمد دا کیسه شای د څورلسمې پیړۍ د لومړنی کلونوي خو د څورلسمې پیړۍ په نیمایي کې خلک د روغتیا په برخه کې لکوم ستوند سره مخامخ و.
ډېر خلک داسې پېښه شوې ده چې ژوند یې پټ کړي په پیدل نه چې دا دې مړ دي سا خلاصه ده اوس څلوېښت ساعته.
دا بې څلوېښت کلن محمد ولي دی او د پخواني شوروي اتحاد د هوایي ځواکونو د یوه برید پر مهال ټپي سوی. له هغه وخته بیا تر ننه سمې خبرې نسي کولی. شایي لامل یې د درملو او ډاکټر نشتوالی و.
د پرشتانو مشتکیان سولو په تایرو بمبار وکړي تقریبا په دغه وطن کې مټر نو یو مټر په سمرغه ناډیا سره درغاندا او پر دا یو مټر پیدا شو چې بیا موږ بیوړو پاکستان کوټ ته نه مټر نه صدا یو خالي پاسمان دغه لپاره خلک به ډیر په مشکل کې ونوس.
افغان میرمنې چې لا هم په لیرو پروتو سیمو کې لومړنی روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري لږ تر لږ سل کال وړاندې روغتیایي وضعیت څنګه و؟
پر دنیا باندې څه نه لرم دا یو د نن د دوه کالو مسایل لرم دا یو مزنګ درم
دا شرابیا د 53 کلنې جان بیبی ده. جان بیبی د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اډوان د درفشان سیمه اوسیدونکې ده او په 14 پیړۍ کې د درملو او ډاکټر د نشټوالي لامل 12 زامن له لاسه ورکړي. که څه هم دا پیړۍ کې رسوي خو لا هم د جان بیبی سترګې له وښکو نه دي پاکې سوي.
زموږ دا ونه پکات په دلته یو پښتون پیدا کی یا پښتون ملا بم پیدا کی په جيبم تعویز ورکی یا بم دا کول چې یا بم اړړي پښتوي ولې یا بم پلس پښتوي ولې یا بم سال خبرې پلاستیک ورکی پر دګر بم چې شي غاړه په پوري و بل دا دا نو چې چا ورکړې وای دا غا دا زما پهلن مخپل زما د بولس اولاد زما مرجه دوله ساوله د زما مرید د دې دوای نه نه چا ویل چې دا د رایال چا نه پای مثال خبر ستای د مخه دی دا بار دوال لري نه په پیدلو نه د ډاکټران په ډاکټرانو چې د خپل مریض سره وروره کچې د مریض به ډیره و په تل کې مخالوروي په تندې کې مخالوروي پر جبم مخالوروي بل 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 گزاره نه و بداغه
د جان بيبي ترڅنګ د غولایت بلی اوسیدونکو 50 کلنی ملالی ازادي راډیو ته ویل چې ډيري داسې شزي په خپل سترګو لیدلې چې پر ماشومان باندې د درملو او ډاکټر د نشټوالي لامل مړی سیوی او ماشومان به هم مړسول. د ازادي راډیو ته دا هم ویل چې اوس د هغه وخت حالات چورته پزړسي چې شزي او ماشومان بل بد وضعیت سره مخ و تر سترګو یې وښکې راځي. روختیا پالان هم څوارلسمه پیړۍ د افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو په برخه کې یو توره پیړۍ یادوي او وایي چې خلک لګڼو ستونزو سره مخ و. د اورزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی چې شاوخوا 55 کاله عمر لري ازادي راډیو ته د دغه خلکو خبرې تایید کړې دی چې د کیری پیړۍ نیمایي ژوند یې تیر کړی د خپل سترګو لیدلې حالې ازادي راډیو ته داسې وویلې.
د چا چې بد اسمات سو په شورا کې به ورته تړي سره په پوچ کې به ورته تړي سره په پوست کې به ورته تړي سره د حیوانات په پوست کې به ورته تړي سره په خو به سکار ونی وی سره تاریخ په ورته جوش کړل سره ورته ورکول به سره سیل ونی وی ته تی بی ونی وی سره ترخی او به ورته ورکول د کونین او به ورته ورکول سره.
د افغانستان د امی روغتیا وزارت مسولین هم تاییدوي چې افغانان د 14 پیړۍ په لومړی او نیمایي کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې لزیات ستونزو سره مخ و. د دغه وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته ویل چې په 2001 میلادي کال کې چې د 14 پیړۍ وروستي شل کلونه کېږي د افغانستان 9% خلکو روغتیایي خدمات ته لاسرسی لرلی، خو دغه هیواد اوس 90% خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. نموړي دا هم ویل چې په 2001 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونه و، خو اوس په ټول افغانستان کې 3201 شپږ روغتیایي مرکزونه دي. خو په خبره یې چې البته دغه شمیر هغه روغتیایي مرکزونه دي چې د عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې دي.
په 2001 کال کې 9% د هیواد وګړو روغتیایي خدمات لاسرسی درلود چې اوس په پرتله ډیر تفاوت پکې موجود دی. اوس 90% د خلکو لاسرسی روغتیایي خدمات ته دی. یوازې د قابلو شمیر په 2001 کال کې 300 تنه وې چې اوس له وزر څخه زیاتې قابلې په هیواد کې موجود دي. روغتیایي پرسونل هم ډېر زیات شوی دی، خصوصا هغه روغتیایي پرسونل چې د روغتیا وزارت پورې اړوند دي چې هغه د 2000 څخه زیات دي.
د روغتیا وزارت دغه ویان زیاتوي چې تر 3000 زیات نور روغتیایي کارکونکي هم شتون لري چې هغوی د موسساتو لخوا ګمارل سوي او اوس خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژي لاړخه څومره تغیرات راغلي دا پوښتنه مې هم له ښاغلي میروي ساجزي څخه وکړه.
نوي ټکنالوژي خو ډیره وده کړې ده. په خو به په افغانستان کې د پی سي آر ماشين موجود نه و چې اوس لپاره پی سي آر ماشین په زیاتره ولایتو کې د هواد موجود دي. د هغې ترڅنګ د هستوپاتولوژي یا د پاتولوژي معاینات اوس مرکزی لابراتوارونو کې ترسره کیږي چې پخوا دا معاینات په افغانستان کې یعنی نو موجود. بل د سی ټي سکین برخه او ام آر آی برخه فعاله شوې ده په هواد کې. په مختلفو دولتي روغتونونو کې ماموګرافي ده چې ماموګرافي زنانه چې د هغوی د سی جی او په سرطان باندې مشکوکې وي هغه تشخیص ترسره کیږي په کابل او په هرات کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یاد چارواکي دغه راز زیاتوي چې د لسګونو نورو ناروغیو تداوی هم اوس په افغانستان کې کیږي. د یاد وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د دولتي روغتونونو ترڅنګ اوس په دغه هیواد کې زرګونه خصوصي روغتیایي مرکزونه، درملتونونه او زرګونه روغتیایي کارکونکي هم شتون لري.
د پیړۍ هلي
زمونم تورګل زاپینځاو یا کومه دا زړه ته هم کنه چې موږ د زوړ په واسه کې موږ ډېر خوشاله وکنه چپ چا کور نه درلو زو بادغه هغه او داوود ټول ولول بادغه تراکی چش ولستی ټوک د کورانا شوار وته موږ کاډه وکړل کاډم پخره کې پخره کې سمته و وای له پخره کې و سدل بیا چا غا واغه شو کنه نرم جوړ دین اوغله لاغه هغه هغه هم د پاینا ولولو کنه و دغه بلکوم یو پچا شو هغه چې دغه وخت خو مو درته و چې ته تر اوسه پر بیا کړی نه درغلی موږ خوشاله نه لیدلی دا شپږ وو پچون ته دې موږ بیا خر واد نه لیدلی ټول افغانستان یو ولات ورونه دي موږ دا څه ویې چې له خدای په لیاو چې دای دته یو شی تیر شي کنه د افغانستان د خلکو غم دې وخوري کنه چې ټول خوشاله شي ټول امنیت راشي موږ په دوه خوشاله یو چې امنیت په افغانستان کې وي موږ هغه ورونه دي دا موږ ورونه دي ټول موږ تاسو دای ولا دا په دوه کې پارک شته څخه افغانستان د یو ټول ماده یو ورونه دي دا څه دي کني دي خو نو چې دا څه دي خو باید په خپل دې موږ د تاسو غم دې ملت غم وخوري تر جوړ شي کنه ماده راځي
پاپنسان کې کوچان څور لسمه پیړی د ځان لپاره د نورین پیړی یادوي دی وی چې کوچان په دې پیړی کې په اقتصادي کلتوري تعلیمي ټولنیزه او هر اړخیزه توګه ځپل سوي دي دوی په تیر پیړی کې له حکومتونو څخه هم ګلمندي او وی چې د دوی ژوند او محصولاتو ته هیڅ بازار نه دی موندلی نور حال په دې راپور کې
کوچانی ژوند د انساني ټولنې د ژوند یو ډیر پخوانی او غیزمنه لار ده چې کیدای شي د غلار د بشریت له پیدایښ سره سم پیل شوی وي او وروسته د غلار انسانانو د میش ژوند لور ته سوک سوک خپل لار بیل کړی وي په افغانستان کې لا هم ډیرای ګرځند کوچان ژوند کوي خو ل خپل ژوند کړی جي د دې د نوې پیړۍ نوې کال نوې ورځ په بخت نسی خو 1340 هجری پیړۍ د خپل ژوند کلتور اقتصاد د څرځاینو د غصب سرپسی وچکالیو د دولتونو لورې نه پام لرنه او د خپل وګړو د انساني زیان لپاره تر ټولو بد پیړۍ یادوي دی وای د حج سمیه نمونه ی جماعتنه ګرځنده کلینیکونه ګرځنده شوونځي د میشتیدنې ځایونه د لوړو زده کړو زمينه تذکيري رائے ورکوونه په سیمایز او مرکزی حکومت کولای کی سهم سرپنه ژورې څاګانې او کوچانی شرګوټي هغه څه دي چې کوچان په وسنۍ پرمختللې نړۍ کې لا هم ورڅخه به برخه دي د دې په خبره په دې پیړۍ کې کوچان لډیرې نورستونزو سره هم مخ سوي و چې نه یې شروختیا نشه اقتصاد او نشه ژوند تیر کړ اجمنان کوچای تقریبا او یا کلندای د څور لسمه پیړۍ د کوچانو لپاره د ناورین پیړۍ یادوي اجمنان کوچای وای په دغه پیړۍ کې مرمه خر وشان او د ژوند هر څلاله سو وتل
دا یو د ناورین پیړۍ وو کوچانو باندې کاختو کوچانو باندې زګتونه وو کوچانو باندې ورانه تباہی وو شفقت چانو وو کرهم د چانو وو کوچانې بیچاره مخلوق دي او کومکونه نه ورسره کیږي کوچانې باندې په یو ناورین شپې تیری
حاجی منان زیاتوی د کوچانو محصولات افغانستان لپاره یو ستر اقتصادي فرصت دی خو وايي په تیر پیړۍ کې حکومتونو له دغه فرصت څخه ګټه پورته نه کړه بورجان کوچه بیا 25 کلن ځوان دی دای هم د تیر پیړۍ له ناخوالو سر ټکوي نو مولای زیاتوی د کوچانو د ژوند د شوالي لپاره د عصري مالداري پراختیا د غوښو د تولید ابیاری د لبنیاتو وړیو کشمیري او غالیو د صنعت و د هغه څه دي چې د کوچانو اقتصاد ورسره پیوړی کیږي خو هیڅ هم په دغه برخه کې مرستنه و ورسره کړي بورجان زیاتوی د مالداري تعلیم د تګ را تګ لارې په ماینونو پوښیدل تر ډیره د څارویو نه واکسینېدل د تشاک پاک او بوت نه لاسرسي ترانسپورټي اسانتیاوي نه برابرېدل د شهیدانو او مالیلینو پیسو ته نه لاسرسي د کوچانو ژوند ترخ کړی وو
فرض مثال رومړی سوند سیده سرځای نه غصب شوې دي بعضې له دولت له خوا څخه لکه د بهسودو
غازی ناور سی دوه مستون دسی کوچان اور سره مخامخ دی هغه د صحت برخه کې دی درې مستون دسی کوچان سره مخامخ دی هغه هم د تعلیم برخه ده څلورم مستون دسی کوچان سره مخامخ سی ودی هغه تذکری دی
نور جمال کوچه بیا تقریبا دیرش کلن ځوان دی دی په دې ورستیو کلونو کې ځای سوی یا اوس د غزنی پوهنې په ریاست کې مامور دی نور جمال وایي که څه هم تر یوې اندازې کوچان په دغه پیړۍ کې ځای سول تعلیمونه یې وکړل دولتي دندې یې ترسره کړې خو په ټوله کې بیا سخت اقتصادي زیانونه ولیدل د ده په خبره د کوچانو مینې او څړ ځایونه یا خو غصب سول او یا هلته کوچان نه ورپرېښودل کېږي
تیره پیړۍ د کوچانو لپاره ډېره زیانمنونکې پیړۍ وه د کوچانو لپاره د کوچانو هغه مینې پخوانۍ دي زرو کلوس کومې مینې وي مثال هغه مینې له لاسه ووتلې په دې کې شک نستم هغه لپچرونه هغه مینه ځایونه چې د کوچانو ژوند په غو لپچرو ستړلی و یا مثال د دوی هغه مالداري سې وه هغه له لاسه ورکړه په دې خاطر باندې چې لپچر نه وي خو حتما مالداري هم له منځه ځي
نور جمال وای کوچانو پر پیړی د افغان حکومت د پلانونو او فرمانونو د منځوري په تمه تیر کړه چې پر مټي د کوچانو ستونزې هواري سي خو لا هم نه دی هواري سوي نو مولای زیاتوي په وار وار خپل ستونزې د وخت له چارواکو په ولسی جرګه کې د کوچانو لاستازو او لسمشرانو سره هم شریک کړي دي خو تر اوسه پورې هیڅ پاملرنه نه دورته سوي نور جمال وای پر اتلونکو کې مله حکومت څخه د مالداري د ودی کوچانو ته د ځمکو ورکول د کوچانو د کډرونو جذبول په ملي پیوستون پرګرام کې کوچانو ته ونډي ورکول او د کوچانو حقونو ته پاملرنه کول غوښتنې دي چې په تیر پیړۍ کې هیڅ پام نه ورته سوی کوچان وای که څه هم د څوارلسمې پیړۍ په وروستیو دوو لسیزو کې په افغانستان کې زیاتې مرستې سوې دي خو کوچان ورڅخه بې برخې دي دوی وایي د تېرې پیړۍ په وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په وار وار ورسره ژمنې کړې دي چې له اساسي قانون سره سم به د کوچانو د میشتېدنې او زده کړو په ګډون د دوی ټولې ستونزې په اساسي توګه حل کړي خو لا هم هیڅ ګام نه دی پورته سوی دا کلو او پراختیا وزارت هم څومره دوړاندې ویلې و چې د کوچانو ستونزو ته په کتو افغان حکومت ته کوچانو د ژوند شو کولو لپاره لستونی بډ وهلي دا غي د ژوند او اقتصاد د شو کولو لپاره تر 2022 تم کال پورې ورته 1.5 میلیون ډالر ځانګړي کړی دی په ولسی جرګه کې د کوچانو وکیل لون کوچي هم وایي هڅه به کوي چې پراتلونکو کې کوچانو ته حق تر لاسه کړي د دې خبره په تیر پیړۍ کې هیڅ حق نه ورکول سوی
ریسه جمهوریت خاص فرمان ورکو دی ټولو امنیتی ځواکونو لپاره به د دې ورسته د کوچانو عمومي ریاست سره د کوچانو لمالدارانو به دی غوښته اخلي او امنیتی ځواکونو ته به ورکول کېده تیر شوال نه ده حکومت ورکول څه ول تر اوسه عمل شوی نه ده او دی هڅه کې یو څو تواري ماسک کړی دی
افغانستان په نړۍ کې د شزو لپاره یو لبدو هیوادونو بلل کېږي خو د کوچیو مرمنو ژوند بیا د افغانستان د نورو شزو په پرتله ل ډیرو سختیو او کړاوونو ډک دی په کم عمرې ودی دل روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو لري پات کېدل درانه کارونه کول د زیژون پر وخت کوچي مور او ماشوم مړینه سرزګي او ګرمۍ تیرول او نور سختي ګالل هغه څه دي چې دغه مرمنې ورسره مخوي و مې غوښتل چې پر اتلونکو کې د کوچانی مېرمنو د ژوند شکول او ستونزو لمنځوړلو مساله په ولسی جرګه کې د کوچانو لاستازي فرزانه کوچي سره شریک کړم خو په بیا بیا ټلیفون کول او سربېره هم خبرو کول ته تیار نه سو دا په داسې حال کې چې د کوچانو ماشومانو ژوند او حال هم په تیر پیړۍ کې کوچانی مېرمنو ته ورته ګڼل کېږي که څه هم چې کوچان تیر څوارلسمه پیړۍ د خپل ژوند اقتصاد او مالداري لپاره د ناورین پیړۍ ګڼي خو تمه لري چې راتلونکی به یې ښه شي
پیړی هلی
زه مریم د کندهار شهر اوسیدونکی یم د لسم ټولګي زده کوونکی یم. په تېرو دا لسو کلونو کې چې ما کوم مکتب شروع کړی دی، کوم تدریس مې کړی دی، ډېر تجربو سره مخامخ شوی یم، ډېرې حادثې مې لیدلې دي، ډېر بدې حادثې مې لیدلې، ښه حادثې مې لیدلې چې ما پر ژوند باندې هم منفي تاثیر کړی دی، هم مثبت تاثیر کړی دی. بد تاثیر داسې کړی دی چې مثال کوم زه داسې د کایب ژوند کرا کړی دی چې زه احساساتي کړی یم، او ښه تاثیر هم ځینو حادثو کړی دی چې زه هڅول یم تر څو خپل درسونه ته ادامه ورکم، تر څو د خپل هیواد خدمت وکړم. به دا تېر لسیز چې ما کوم تجربه لاسته راوړې دي، هغه داسې چې په پروګرامونو پروژو او دا ډول نور کمیټو کې مې برخه اخیستې ده چې ما ته ډېره تجربه برخه ګرځېدې ده. په دا راتلونکي لسیز کلو لپاره زه امید لرم چې خپل هیواد لپاره خدمت وکړم. هغه په داسې سره چې زه د طب بخش مې ډېر زیات خوښ دی، او هیله لرم چې په طب بخش کې کامیاب شم او خپل هیواد خدمت وکړم.